د ډي واي زتمن اوریدونکو او لیدونکو تاسو د ډي واي په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني یو زمونځه شهید
او زه محمد اکرام
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2013 د اکتوبر دویمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو ته بیا هم هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستانی مطبوعات وای مرکزی حکومت د پیسو وړلو راوړلو نظام او ناجایزه پیسې په جایز پیسو کې د بدلولو پر ضد قانون جوړوي. نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د غیر قانوني پیسو او د ترهګرو سره د مالی مرستو مخه ونیسي.
بلې لورې ته تمه ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په واشنگټن کې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو سره او د ملي امنیت له مشاور جان بولتون سره وویني. ښاغلی قریشي تیره ورځ د یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له امریکا سره یې اړیکې ترخې شوي دي.
او افغان چارواکي وایي د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره جوړه غونډه کې ځانمرګي برید کې نږدې 14 کسان وژل شوي او نږدې 30 ژوبل دي.
د خبرونو سرټه کې تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې نور یو شمېر راپورونه او موضوعات لرو او د دې تر څنګ مرکې هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. زو تر ټولو اول د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته. هلته پاکستانی مطبوعات وایي مرکزی حکومت د پیسو وړلو راوړلو نظام او ناجایزه پیسې په جایز پیسو کې د بدلولو پر ضد قانون جوړوي. د خزانه وزیر اسد عمر په مشرۍ کې یوه غونډه شوې ده چې پکې د پیسو وړلو راوړلو چې په ناجایزه توګه وي د هغې مخه نیولو په بېلابېلو لارو باندې غور شوی دی. نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د ناجایزه پیسو وړلو راوړلو او ترهګرو ته د دغه پیسو د تګ مخه ونیسي. نور هلپی د اسلام آباد نه د ډیبو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د خزانه د وزارت لخوا د جاری شوی بیان مطابق د دغه سپارښتنو منظوري پرون د خزانه د وزیر د اسد عمر په مشرۍ اسلام آباد کې ترسره شوی د اعلی پایي یو غونډه کې ورکړې شوې ده او اوس به دا سپارښتنې د حتمی منظوري لپاره وزیر اعظم ته لیږل کیږي. تجویز شوی بدلونونه په فارن ایکسچینج اکټ 1961، کسٹم اکټ 1961 او یایم او انټی منی لانډرینګ اکټ کال 2010 کې کړې شوې دي. بیان کې ویلي شوی چې د خزانه وزیر اسد عمر د منی لانډرینګ او د غیر قانوني لارو په ذریعہ د رقمونو د ترسیل د مخنیوي لپاره د موثره مهم جاری ساتلو عزم سرګند کړي. ښکاره دی چې د حواله یا هونډې نظام د بینکاري او د مالیاتي ادارو د نظام نه ځانله یو نظام دی، د کومې په ذریعہ چې رقمونه په غیر قانوني طریقو د هیواد نه بهر منتقل کولی شي. دا طریقې کار په عمومي ډول د تورې یا په غیر قانوني طریقو د ګټل شو پیسو د قانوني جوړولو او ترهګرو ته د پیسو ورکولو لپاره کار ولیکيږي. د منی لانډرینګ او د ترهګرو لپاره د مالی وسیلو په حق لا نړیوال سارونکو اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د یوې مودې راهیسې د پاکستان نه د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي لپاره د مالیاتي نظام د لانور موثر جوړولو ټینګار کوي. که څه هم پاکستان په اوسنو کلونو کې په دې حق لا یو شمیر قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړي، خو ایف ای ٹی ایف په دې ګامونو عدم اطمینان څرګند کړي او سږ کال د جون میاشت کې پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي وو چا چې دغه ادارې مطابق د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي لپاره زړه پورې ګامونه نه پورته کړي. قانون پوها اډوکیټ نورالم ډیو ریډیو ته وایي ستمبر کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدون وروستو کو یو خوا په نړیوال کچ د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره قانونونه جوړ شول، نو پاکستان هم په خپل قانون کې بدلون راوستلو او پاکستان د حواله هونډې نظام ودرولو.
سبا چې کوم منی لانډرینګ قانون موجود دی ایفایی والا ته اختیار ورکړی شوی دی خو د هغې امپلیمنټیشن نشي کوي. دلته کې په دې ملک کې قانون قوانین خو ډېر زیات جوړ شو خو امپلیمنټیشن نه کېږي. نو زما خپل خیال دا دی چې په دې باندې جامع قانون موجود دی، په هغې باندې عمل درآمد کول پکار دی. او که په هغې باندې عمل درآمد وشو نو یو خو به مونږ سره ډیټا راشي، ولې چې زمونږ انسټیټیوشن سترانګ نه دي او ډیټا مونږ سره نشته. اکثر خلک چې دي چې کوم بار دي عورتیز دي نو هغوی پیسې رالیږي خو په بلو طریقو سره رالیږي. نو دا که په بینک او په هغه باندې رالیږل شروع شو نو هغې سره به طریقه ښه شو. دی کې مزید چې دی امینډمنټ ضرورت نشته، دی صرف قانون سازی به وشي خو هغه کم مقاصد چې دي هغه به پوره نه شي.
ځینې ناقدین د پاکستان لخوا پورته کړي شوي تازه ګامونه هم د ایف ای ټی ایف په وړاندې کړي شوي اکشن پلان د عمل درآمد مؤثره جوړولو د هڅو برخه ګڼي. د پاکستان فوریکس اسوسیشن د صدر ملک بستان وینا ده چې د هونډې یا حواله پر ضد د موجوده قانونونو د نه مؤثره کېدو له کبله د نان بینکینګ چینلو د لارې د رقمونو د ترسیل مخه نیول یو ګران کار دی.
70% لوگ جو ہیں وہ افیشل چینل میں اور 30% ان افیشل چینل سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو اس کو روکنے کا یہ بڑا اچھا قانون سازی کی گئی ہے. اور اگر ہو جاتی ہے تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں ورک ریمیڈنس بھی بڑھے گی اور جو کرپشن ہے وہ بھی کم ہوگی.
حقوائی دا محل اویا فیصدی دا قانونی طریقو دلارے او دیرش فیصدی دا غیر قانونی طریقو دلارے دا رقمونو ترسیل کی گی. او دا دغا لارو دا مخنیوی لپارا یو مؤثر قانون جوڑ شوی خو پا دغا قانون عمل درآمد تا ضرورت تے. کس هم پاکستان په اوسنۍ موده کې د بینکارۍ د نظام د کنټرول لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي، خو څېړونکي وایي چې اوس هم د حکومت لپاره د هونډې او د حوالې په ذریعه د رقمونو د ترسیل مخه نیول یو چیلنج دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د آمدنی د وسیلو یا ذریعو د کموالی تر څنګ حکومت نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف ته یقین ورکړی دی چې په ملک کې د ټیکس اصلاحاتو او د آمدن راغونډولو بیلابیلو لارو سره به دوی د ملک اقتصاد بیرته خپل خ حالت ته راولي. دا په داسې حال چې پاکستان کوشش کوي چې د آی ایم ایف په شمول د بیلابیلو مالیاتي ادارو نه د پیسو لپاره لارې ولټوي چې د خپل ملک اقتصاد په بیرته یو ښه حالت ته راولي. نور حال پی د مردان د ریډیو خبریال ریاس حسین را کوي.
د پاکستان حکومت نړیوالی مالیاتی ادارې آی ایم ایف ته دا باور ورکړی دی چې حکومت به په راتلونکي وخت کې د ټیکسونو د راغونډولو شر زیات کړي او د ټیکسونو په نظام کې به اصلاحات وکړي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قام ته په خپله وینا کې ویلي وو چې ملک د تاریخ بدترین اقتصادي صورتحال سره مخ دی. خو د دې تر څنګ د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر دا خبره څرګنده کړې وه چې د هغوی نړیوالې ادارې آی ایم ایف ته د تللو هیڅ تلوار نشته. تیره ورځ د پاکستان د ټیکسونو ادارې ای بی آر په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د روان مالی کال 2018 او 2019 په لومبې درې میاشتو کې 55 ارب روپۍ د خپل هدف نه کم ټیکسونه راغونډ کړي شوي دي، او دا چې دا د تیر کال په نسبت 70 ارب روپۍ زیات دي. په دې حقله د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدر وایي د تحریک انصاف حکومت دپاره د ټیکسونو په نظام کې بدلون راوستل او د ټیکسونو جال پراخه کول یو غټ چیلنج دی.
سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہم 10 سے 15% اور 15 سے 20%
جی ڈی پی. د حکومت د فارا دا یو غټ چیلنج دی چې د ملک قامی آمدنی زیات کړي، او دا چې کم نه کم د 15% پورې او د 15% پورې قامی آمدنی زیات شي نو د ټیکسونو د راغونډولو شر به هم سیوا شي، او دا هدف به اله پوره کیږي تر کومه چې د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات نوي شوي. د آی ایم ایف لخوا په غړو هیوادونو کې هر کال دا اندازه لګولی شي چې کوم هدف پورې د یو هیواد معاشي ستونزې هواري کړي او د بهرني امداد په صورت کې څومره رقم د یو خلک ضرورت دی. سیلنی وای د وپد لخوا په پورستو کې قامی بجټ ته بیا کتنه او د ټیکسونو د پاره په پورته کړی شوی ګامونو تحفظات هم سرګند کړی شوی دی، او د حکومت لخوا 15.1% د مالی خسارې د هدف پر کمولو یې هم نیوکه کړې دي. د ځایي میډیا تر مخه IMF حکومت ته ویلي دي په نړیواله کچه د تیلو په مخ په وړاندې بیو او نړیوال معاشي صورتحال ته هم پاملرنه وکړي، او هم د دې په بنیاد د پاکستان حکومت ته د تیلو او ګیس د کنټرول ادارې لخوا د قیمتونو د زیاتولو دپاره سمري هم لیږل شوې ده. د IMF لخوا د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د توانایي منصوبې او په تاوان کې روانې ادارې، پاکستان سټیل مل، پاکستان انټرنیشنل ایرلاین، د ګیس پیداواري دوه ادارې او د توانایي د ادارو په حواله هم تفصیلات جمع کړي دي. سیلن وايي د پاکستان د کمزوري اقتصادي صورتحال په حواله د سعودي عرب او چین سره هم خبرې اترې روانې دي، او که دغه هیوادونه پاکستان سره امداد کوي نو دا به لنډمهاله وي. خو پوهان وايي په قرضونو کې ښکیل پاکستان به د خپل اقتصاد ښه کېدو لپاره د IMF څخه تللو نه بغیر بل لاره ونه مومي. مهتاب حیدر وايي د راتلونکي دوه نه تر درې کالو پورې پاکستان ته د IMF د بیل اوټ ضرورت دی.
پاکستان کو جو ہے وہ IMF کا پروگرام ریکوائرڈ ہے شارٹ ٹرم میں تقریباً آئے گا 2-3 سال کے لیے.
دوی وايي د IMF نه بغیر پاکستان به خپل اقتصاد مخ په وړاندې بونزي، او کچري دغه هیوادونه د پاکستان سره امداد هم وکړي خدا به د 100 میاشتو دپاره وي، او تر کومه پورې چې پاکستان خپل برآمدات نوي سیوا کړي، درآمدات یې نوي رقم کړي، نو په پاکستان کې اقتصادي ترقی ګرانه ده. پاکستانی مامورینو IMF ته ویلي دي چې سعودي عرب هم په هغه هیوادونو کې شامل کړي شوی دی چرته چې پاکستانی سرمایدارانو خپل اساسي د حکومت نه پټ کړي دي، او متحده عرب امارات کې هم د پاکستانیانو ګڼ شمېر اساسي معلومی شوی دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند نوي حکومت وایي د اقتصادي ستونزو د راکمولو لپاره یې هڅې پیل کړي، او زیاتوي حکومت زیاته پاملرنه په سادهګۍ راوړي، او په دغه لړ کې د وزیر اعظم د استعمال ګاډي او میخې هم خرڅې کړي دي. مخالفه ګوندونه د تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکې کوي او وایي چې د میخو او ګاډو په خرڅولو ملکونه نه چلیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. خو دا مهال بیا هم زو د پاکستان ولورې ته یوې مهمې موضوع ولورې ته چې د ګل یا دوشنبې په ورځ سینټ ته د خبرو پر مهال د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې داسې ښکاري چې د پی ټی آی حکومت غواړي چې د سی پیک پروژه یا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لویې لارې پروژه په زوره یا په سملاسي توګه کمزوری کړي. تفصیلات سدی ولی هغه دا خبرې کړې دي په دغه راپور کې چې اورنګزیب خان را لېږلې دی اورو.
پاکستان سینیټ کې پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر رضا ربانی ویلي دي د پاکستان مرکزی حکومت څنګه د بلوچستان حکومت اجازت بغیر سعودي عرب ته په گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانې لګولو بلنه ورکولی شي، او دا چې موجوده حکومت پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې کمزوري کول غواړي. سینیټ کې رضا ربانی ویلي دي داسې خبرونه راغلي دي چې پاکستان سعودي عرب ته هم بلنه ورکړې ده چې پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې برخه جوړ شي، او د بلوچستان گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانه دې هم ولګوي. نو مرکزی حکومت څنګه د بلوچستان حکومت اجازه بغیر دا ګام پورته کولی شي؟ سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې پاکستان سعودي عرب ته سی پیک کے شامل اولو پا معاملہ پارلیمان ولے پا اعتماد کے ندے آغستے
کہ سعودی عربیہ کو سی پیک کے اندر شامل کرتے ہوئے کیا چین سے پہلے مشاورت کی گئی؟ اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کہ ایک اور ملک کو آپ سی پیک کے اندر شریک کر رہے ہیں، کیا یہ بات لازم نہیں تھی کہ یہ بات پہلے پارلیمان میں ڈسکس کی جاتی؟
رضا ربانی وی، آیا سعودی عرب سی پیک برخه جوړولو دپاره د چین حکومت سره مشاورت شوی دی او چین په دې څه دریز دی او ولې حکومت په دې دومره مهم معاملې پارلیمان په اعتماد کې نه دی اغستی؟ نږدې ورځو سعودي حکومت پاکستان سره درې داسې معاهده کړې دي د کوم تر مخه به سعودي عرب د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې کې شامل د برېښنا پروژکټونو او د سړکونو تعمیر کې به سرمایه کاری کوي. د نوړاندې یو مرکزی وزیر خسرو بختیار هم کمی سملې ته ویلی وو چې د بلوچستان گوادر کې به آئل سیټي جوړولی شي. وړاندې د تجارت لپاره وزیر اعظم مشیر داود رزاق هم ویلی وو چې غواړو سی پیک منصوبې د یو کال لپاره ودرولی شي، ځکه چې چین سره تیر حکومت داسې معاهده کړې دي چې ټول ګټې به یې هم چین ته رسي. خو وروستو رزاق داود خپل دې بیان نه پشا شوی وو. سینیٹ کے پختونخوا ملی عوامی گن سره تعلق لرون کے سینیٹر عثمان کاکڑ وئی چیوڑان دے حکومت با سی پیک ترمخ منصوبوں کے مغربی لارا باندھے ہس توجہ نوار کولا او موجودہ حکومت دا ٹول منصوبہ کمزور کول غواڑی. سینیٹر عثمان کاکڑ وئی
دا حکومت راغلے دے دا امکانات سا سی بالکل سی پیک سے دے دا سیز کر سی پرزے باندھے ودر ہو سی دا خبریم را روانی نی سپیر ڈیر کم ہونا دے سی پیک کے ڈیر کم دل یو بیا خاص کر یہ غربی روڈ کی خبر کو لیتی دلچسپی نو غربی روڈ تر وسه پوری سی کم موٹر وی دی یا ای وی دی جوړول ای لاہور او سکر پور خو بالکل زراتن کی چپر اته میاسی او کار کې بدام مکمل شي. بالکل غربی روډ سی تر وسه پوری دی خان رو رو کوټا کوټ سورا بیا نه خوځار تو پر پیسې ونه دی تیار سو او نه دی د فار تر وسه پیسې سده بلای بعد پیسې ول پیدا کی.
د بلوچستان نېشنل ګون سنټر حاصل بزنجو سینٹ کے ویلی دی چھ مرکزی حکومت دا حق نہ لری بلوچستان منصوبے لکا دا ریکوڈیک منصوبہ سعودی حکومت تا ورکڑی زکا چھ دا دا بلوچستان حکومت اختیار دے.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی نای نیخ پنیغ باندې تاسو اوری او کتای شئ. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکې په سفر باندې دی. نوموړی دلته واشنگتن ڈی سی ته راغلی دی او نن د امریکې د جګپړو چارواکو سره لیدل کتل کوي. هم زمونږ سره زمونږ همکار پیر زبر شاه صاحب دا وخت پلان باندې دی. پیر صاحب تاسو ته مسلم شوای په خیر آئے.
په خیر
پیر زبر شاه صاحب، دا لید کاته په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او پاکستان دواړه منی چې اړیکې د پخوا په شان سمې نه دي، علت او وجه یې څه ده؟
جی، بنیادی وجہ خو د افغانستان کې چې کوم حالات دي او افغانستان کې چې کوم تشدد کې اضافه شوې ده، هلته طالبانو زور اخیستی دی، هلته داعش زور اخیستی دی، نو دا یو اهم وجہ دا امریکې د تاریخ ټول نه اوږد جنگ روان دی ولس کال کیږي او ولس کالو کې پاکستان نه امریکا بار بار دا غوښتنه کړې دا اوسم کوي چې پاکستان د صحیح مانو کې موږ سره مرسته وکړي او هغه همکاري دی وکړي چې کوم دی وای چې موږ به کوو. او افغان طالبان د خبرو میز ته راولي او چې په کوم په خپل خاورې باندې د مختلف چکم ترهګر ګروپونه دي هغوی په خلاف د یو فیصله کون ګامونه اوچت کی. نو دې کې او دا امریکې چکم جرنیلانو جنرل نیکلسن نه واخله د جنرل میټس پورې دا هم دا خبره کوي چې کوم امریکې نور سفارتي چارواکي دي هغوی هم پاکستان دا غوښتنه کړې ده. مایک پمپیو چې هغه ته تللی و پاکستان ته هم دغه غوښتنه وه که ټلیفون یې ورته کړی دا غوښتنه وه. او اوس چې دا څو ورځې وړاندې د سټیټ ډپارټمنټ د ټیرریزم چې کوم رپورټ راغلی دی هغه کې دا ویلي دي چې پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې اوس هم حملې کیږي او پاکستان په خاورې ډېر زیات ترهګر ګروپونه میشته دي چې کوم پاکستان علاوه نور هند او افغانستان ته هم خطر ده. نو غختنه دا دی او نور پاکستان اغه نورم ډیر داسې خبرې دی خو مین وجه افغانستان دا دین علاوه نیوکلیر ویپنز دی په پاکستان کې چې کوم د چین طرف ته روان ته او روس طرف ته ورنږدې کېدل دین علاوه چې کوم فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کوم غختنه دی او پلس دا کوم ټیرریزم رپورت ما یاد کو د سټیټ ډپارټمنټ راکې دا هم ویل دي چې پاکستان مالی سرچینه د ترهګرو اغه نیولو کې ناکام شوه دی نو دا ټول داسې خبرې دي چې کوم د امریکای د قومي سلامتی سره تړلې دي او پاکستان اغه ته غوږ نه ایږدي
ها درته وی چې خغلې قریشی وای چې د امریکای سره اړیکی بیا سمول غواړي تاسو څه فکر کوئ پاکستان با څنګه د خپلې پخوانی تګلارې نه پشاشي
نو پخپل خونه پشاکیږي مونږ څنګه ولیدل امریکا لګیا دا امریکا کوشش کوي چې ستریکه سره پاکستان دې ته آماده کی چې پاکستان دوی سره همکاري وکي او افغانستان چې کوم جنگ دې هغه ختمولو کې او د امریکای په ګټلو کې امریکای سره مرسته وکي او امریکای سره هم ډیر آپشن نشته ولې چې پاکستان باندې انحصار هم دې پاکستان انټيليجنس سره شیرینګ کوي ور سره خپل ځمکني لارې او هوائي لارې ور کوي ناتو او امریکای ته د افغانستان جنگ پاره او پاکستان په خپل مهم ملک د 200 میلیون خلک د جوهري اسلحه د ور سره ډېر یوت پاپولیشن دی پکې او نو امریکا یو فشار اچوي ته فوجي امدادونه ورته بند کړی دي کوالیشن سپورټ فند ورته بند کو اف ٹی ایف په امریکای په وینا گری لیست کې واچولو خوده نه زیات امریکا بیا دا هم یریږي چې فرض کړه پاکستان باندې فشار ډېر زیات شو نو پاکستان کې د شي په خپل غیر مستحکم شینو هغه هم امریکای په مفاد کې نه دینو امریکا کوشش کوي چې هغه کیرټ اند سټیک چې ورته وای خو اوسه پورې دا ده چې هغه فشار زیات دی په صدر ترامپ اول ورځ نه ورته لګیا دی او امریکا نوی نوی طریقو سره فشار اچول کوي خو موږ وګورو چې څومره پورې کامیابیږي خو په داسې خاري چې اوسه پورې پاکستان تخپل تګلارې بدلولو ته تیار نه دی
ها آیا پاکستان د پاکستان منتخب حکومت او پوز با دواړه د افغانستان او امریکای په اړه یو شان نظر ولري
نو پاکستان حکومت خدا سے دے چھ دا حکومت خو فوج حکومت دے دا خو کارا پا فوج پا مرست راغلے دے چھ کل شام محمود قریشی افغانستان تتلو نو جنرل باجوا ورسر سپیشل ملاو شو دے آئی ایس آئی مشرم ورسر ہو دوی ټول باقاعدہ دت بریفنگ ورکو دت پوئی کو چھ دے بالتا سوائی سنگ بے وائی نو دا ډیره خبره خبره ده چې فوج او حکومت دا یو شی دی فواد چودری په خپل ویری دي چې عدلیه او فوج موږ په شا پښپناهی کوي نو مطلب دا دی چې اوس خبره کلیر ده تیر حکومتونو کې ودا وو چې لکه زرداری چې حکومت او پیپلز پارټي والا بیا نواز شریف حکومت او هغه کې به غوي کوشش کولو چې خپل د خارجه پالیسی خپل لاس کې واخلي پارلیمنت او سیویل انتظامیه نو هغه مونږ دل چې ډیره زیاته سزا ورکړه نواز شریف کې جیل ته لاړو کله نواز شریف نه اهل شو هم نو دا ویل کیږي چې بنیادی وجه دا و چې دوی کله غډان لیکس ولا ستوري چې و چې دوی ورته فوج ته وتره ورته وی چې تاسو خپل تر هرګرو سپورټ بند کړي کني دنیا کې به مونږ یوازې شو معاشي تور به هم مونږ خراب شو نو هغه فوج و نه ورېدل او فوج په دې خپو نو په دې نواز شریف ته سزا ورکړه نو اوس ما نه د خیال چې بل داسې فوج سیویلین سیاستدان یا پارلیمنت په دې پوزیشن کې دی چې دوی فوج ته ودرېږي او د خارجت تګلارا سپیشل د هند افغانستان او امریکای اړخه چې کومه تګلارا د هغه خپل لاس کې واخلي او عمران خان خو ماته ستوي چې د فوج سره دی او پارلیمنت د فوج پارلیمنت دی نو دوی به هغه کوي چې کوم فوج دوی ته وایي
ډېره مننه پیروز برشاد صاحب موږ سره خبرو کولو
ډېره مننه
درنو زتمن اوریدونکو بیا هم زو د سی پیک پروژې یا د چین او پاکستان ترمنځ د لوی لارې اقتصادي لارې پروژې په حق له یو مرکه غواړو تاسو ته وړاندې کو تاسو وړاندې په خبرونو کې او په راپور کې واوریدل چې د پاکستان سنټ کې هم پر دې باندې بحثونه شوې دي او د پی 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 سنټر غړي ویل دي چې ګواکې پی ټی آی حکومت غواړي چې دغه پروژه کمزوري کړي خو د پیښوري یونیورسيټي د اقتصادیا اکانومیک ډپارټمنټ مشر زلاکت خان ملک سوایی د سی پیک پروژې په اړه په دغه مرکه کې اورو
هر ملک چې دی نو هغه خپل انټرست ته ګوري. دی سی پیک ټیم چې دی نو صرف چائنا دا دغه نو ابجیکټیو نو چې زه د پاکستان ډیولپ کوم، دا غي خپل یو ویژن دی د چاینیز کوم، هغه ون بیلټ ون روډ او ون بیلټ دغه کسی چې کوم دی، نو دا هغه ویژن لاندې دا سی پیک چې کوم دی نو دا یو منصوبه ده. بل چاینیز دا غوښتل چې یاره دا خپل دا حصه چې کومه ده دا ویسټرن پارت چې دی چې کوم پاکستان سره نږدې دا سینکیانګ وغیرہ دا دا د نور چائنا نه کم ډیولپ دي، نو د دې د ډیولپمنټ لپاره هغې د سی پیک دا منصوبه شروع کا. کوم بچی چائنا چې کوم دی نو هغه به تھرو پاکستان گوادر پورٹ سره لنک شي، او چائنا ته به دا یو فیسلټی ملو شي چې په لنډه لار باندې هغه اسپیشلی مډل ایسټ سره خپل ټریډ کی دا هغه ځینې تیل راغواړي او خپل سامان چې کوم دی نو هغه اخواته واسطي. اس چین کے چائنا کے کم میں اگر اپر ہینڈ دے پاکستان لوور ہینڈ دے پاکستان اگستون کے دے چائنا ورکون کے دے نو ہمیشہ دا پارا کم لاس چی ورکون دی اپر ہینڈ نو اگر تا بینیفٹ سے واوی، نو پا دی کم سے شک شو بنیش تا دے چی چائنا تبا پسی پیک کی بینیفٹ سے واوی پاکستان تبا کم دے سکا ٹول انویسمنٹ آگی کئی
اگے پاک لچ کوم اندازے لگول شوی دی اگ اندازے یا اٹکلون اگ کم کی اگ پیسے کم اکڑی اوس تو مثال پتو گد پہور کراچی ترمنز چی در ریل گاڈی کوم نظام اگے د بہتری د پار چکم پیسے وی اگے کی 2 ارب ڈالر نزیات پیسے کم اکڑی شوی دی. تاسو س گنی چی گنی چین ب پاکستان سرومنی دغه منصوبو ته بیا کتن کو پدی کی س کمی کی
دا خو چائنیز چکم دی نو غم س ورکوټ کوم ندی اگی کو او دینا مخکې بیا ستاسو د سوال جواب ورکوم. په تیر حکومت باندې زیات ابجیکشنز دو چې یاره د سی پیک حواله سره کوم پروجیکټس دي یا کوم اګریمنټس یې پای کې ترانسپیرنسی نشته او هغه کوم ته مخامخ خولې نه دی. دغه دی د پی ڈی آئی کوم الیکشن کمپین چې د اپارټ فرام ادر دغه چې نو یو د هغې ناره په هغې کې دام وه چې مونږ به ترانسپیرنسی بدا سی پیک حوالے سارا راولو او کوم طبقہ یو اسپیشلی د دې دو ورکو د صوبو حوالے سارا د بلوچستان او د کی پی حوالے سارا په کار خدای چې دی هغه ارسخ کار کی کوم ته چیرې تیر حکومت دا نخ کار کول مونږ یو تاسو ته ښکار کو. اوس چې تاسو څنګه وی چیرې د ریل منیسټر وی چې دا 2 بلین ډالرز بده کی کیمرا ولو دا ډیر زیات دی که چاینیز ګورنمنت دا اومنی ډیر ښه خبره ځکه چې د چاینیز نور سټیک دلته ډیر انوالو یو هغه به دا وي چې 2 بلین ډالرز پرې 5.8 ډالر انویسټمنټ وکوم په دې کې 2 بلین خبره نه ده، نو هغه بل خبره ده. خو په دې باندې اګریمنټ شوی نو زما په خیر دی دا ډیر ګران دی او هغه نه منل غواړي نو او هغه عدالت ته لاړ شي عدالت په دایي په حق کې فیصلو کې دغه بوتي. نو ما ته خدا سي په مخامخ ښکاری نه اوسه پورې دا چې سنیز نه دی راغلی یاره چې چائنیز گورنمنٹ دا ویلی چې تاسو سره به موږ دا اومنو.
پروفیسر صاحب تاسو خبره نه داسې اندازه کیږي چې کله د دوړو هوادونو ترمنځ لوزنامي وشي نو بیا هغه ته بیا کتنه یا غې نه وتل لږ ګران خبري
ګوري جی ګران خبرم وی بلداري چې هغه بیا اونر کول غوړي هغه حکومت که هر څنګه د اوسنی موجوده حکومت په نظر کې هغه کرپټ یا شو د کوم منتخب کړو د کوم ورته واک ورکړو او د کوم په بیهاف باندې هغه اګریمنت کړو نو هغه اونر کول دې د لپاره غواړي چې په انټرنیشنل کمیونټي کې خپل عزت هم برقرار ساتي او کدا قسم خبري شروع شونه بیا انټرنیشنل کمیونټي او کوم هر څومره ورته جوړ لا غواړو چې راځي موږ تاسو ته دا درکو د هغه اعتبار ختم شو او ته غو ملک ته انویسټمنټ ناراضي.
صحیح ده، ډیره مهرباني پروفیسر صاحب.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوسو افغانستان ته هلته ختیځ ولایت ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د کامی ولسوالۍ کې د پارلماني انتخاباتو د یو امیدوار په انتخابي غونډه باندې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې ګڼ شمېر خلک مړو او ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي چې دغه پیښه نن د نهه یا سه شنبې په ورځ د غرمې وروسته شوې ده. نور حال په د افغانستان ندیر بریډیو خبریال حق مل روان راکوي.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کمی ولسوالۍ کې پراتلونکو انتخاباتو کې د ولسی جرګې نومان عبدالناصر مومن ټکنیزي مبارزې په دفتر ځنمرګي برید شوای. د ننګرهار ولی ویانه تبلاخو ګیانی لا ډیوی سره په خبرو کې ویلي دا پیښه نن د سه شنبې په ورځ یوه نیمه بجه د کمی ولسوالۍ اړوند په کلیک سیمه کې رامنځته شوې. ویانه تبلاخو ګیانی زیاته کړه په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي، دوه څلوېښت نور ټپیان شوي او د یو شمېر ټپي شویو کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ.
کامی ولسوالی پکہی سیمہ کی عبدالناصر مومن چھ ولسیہ کی لپار رومان دے دفتر کی زمبر گئے برد شوئے دے دبر پر محال کی مغون دنبا مدی پیخ کی کیرلس کسان سنگی در شبی دی او دو سل بیخ نور تکیان دی دیوش پر تکیانو رکھی حالات خوب نازک دے.
خو د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویانې نملام یخیل په دې پیښه کې د ټولو ټپي شویو کسانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ ګڼلی. ویلي دي چې د ټپي شویو کسانو درملنه د ننګرهار په بېلابېلو سیمه ییزو روغتونونو کې روانه ده.
دیارلس تنه شهیدان او دو څلوېښتو په شاوخوا کې زخمیان دي چې د عامې روغتیا ادارې د کامې ولسوالۍ روغتون او همدارنګه سیمه ییز روغتون ټولو زخمیانو ته په خپلو خستګي کړې او دمګړې هم تر درمل مې لاندې. ټپیانو روغتیايي حالت ښه دی او انشاءالله زموږ تر درمل مې لاندې.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. که څه هم په افغانستان کې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو لپاره ټکنیز کمپاینونه د تېرې جمعې په ورځ پیل شوي، خو دا لومړی برید و چې د ټکنیزې مبارزې په یو دفتر ترسره شو. په هیواد کې د نوماندانو ټکنیز کمپاینونه په چټکۍ سره روان دي او نن یې پنځمه ورځ ده او دا لړۍ به پنځلس ورځې نوره هم روانه وي او ټاکل شوي چې د اکتوبر په شلمه نیټه د افغانستان پارلماني ټاکنې ترسره شي. حکمل صدات وی او اے ڈیوا افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹیلیویژن دے. په پاکستان کې د سایبر کرائمز د یو قانون لاندې نیول شوی د بشری حقوقو فعال حیات پریغال وکیل وای چې د های کورټ د حکم باوجود تر اوسه پورې د موکل حیات پریغال نه دی خوشی کړل شوی. د موړي ویلي دی چې لوور کورټ یا ټرایل کورټ چې ښکته عدالت دی د هغې قاضي د دینه بیلابیل سیزونه غوښتلي دي چې په وروستیو کې پکې پاسپورټ هم شامل وو، پاسپورټ هم ورکړل شوی دی، خو د هغې باوجود حیات پریغال تر اوسه پورې نه دی خوشی کړل شوی. نوموړي د هغه دغه په جیل کې ساتل غیر قانوني بللی دي. د دوی سره په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
اصل کې خبره داسې ده چې د نهایت پریغل په سلویشتم تاریخ چې کم ضمانت شوی و دا روس د ضمانت نو په دې نه بعد په ده کې چې کم دومره قانوني څه شی پاتې نه وو چې څه شی هم جج غوښتل هغه هر څه شی مونږ ورته پوره کړو. نو دسته چې تقریبا نن خو مزید د دوې ورځې د پرون د تیر په ورځ هم دغه خبره کوله چې دا چې کم ضمانتي مچل کی دي دوه کسان نو هم ورته پوره کړو او هر قسم مطلب داسې شی پکې پاتې نه شو. نو نن چې سهار پیش وو نو دا چې کوم د جیل روبکار آرډر هلته ځي د چې کوم ملزم را خوشي کېږي د جیل نه، نو بیا دوی دا خبره وکړله جج وی چې بس ایسو زه به په دې باندې ساین درته وکړو دا کس به را خوشي شي، خو په دې ځای کې داسې لږ دی نه وته واپس راغی وی چې نه دا حیات چې کوم پاسپورټ دی دا به تاسو په کورټ کې جمع کوئ. نو ما ورته وویل چې خبره دا ده چې پاسپورټ خو د ایف آی سره پورتې ایف آی پاسپورټ خو د حیات نه دوی اخستی دی ایف آی والا نو خو زموږ سره نشتی. نو بیا په دې منځ کې دوی وویل چې نه دا به تاسو خامخا سبمیټ کوئ په کورټ کې په ٹرایل کورټ کې چې دا تاسو جمع نه کوي نو تاسو ضمانت نه کیږي. نو بیا د حیات چې کوم فیملی ممبر وو د نور ملګري وو دا هغه لاړل پاسپورټ یې په دوه بجې نه مخ په
د عدالت مخې ته پیش کو ور سره د ایف ای چې کم پیروی افسر وو د عدالت هغه امراغه هغه پاسپورت ورکو وجه ته په وجه د حیات پاسپورت ته او تاسو ور د د ضمانت چې کم روپکار دی د جیل ول په دې باندې اړ روکې چې حیات را خوشی شي نو د څه بیا وې چې نه اصل کې دا چې کم تاسو ریپورت جمع کو او دا پاسپورت مراوړو دا پاسپورت خو پیروی افسر راوړی دی یعنی کې دا کوم کوټ چې کم پیروی کوي سویچ دې دا پر پکار وا چې تاسو د سچو نه څه لیکل یې راوړی وای نو په دې ټیم کې دا عدالت ټیم هم ختمې دوه نو بیا به دی ما ورته وې چې ګوره تاسو د 20 تاریخ باندې دا کس گرفتار شوی دی تر اوسه پورې دنه دی نو دا خو ډېر ژر قانوني عمل دی نو پکار ده چې دا ونه شي ولې چې یو آزاد انسان او بیا های کورټ آرډر امر کړی دی نو دا خو ډیلینګ ټیکټس دی او دا خو په ذات خود یو غیر قانوني عمل دی او بهرحال دا و چې مطلب بیا د عدالت هم چوټی شولا نور څه پکې پاتې نه دي قانون دا صورت حال وو بلکې اساسا پاسپورت چې کله موږ ورته راوړو پاسپورت د ایف ای چې کم اهلکاران دي د هغې پاسپورت په خپل راوړو عدالت ته خپل راوړو ورته وې چې کم تاسو آرډر کړی دی هغې مطابق باندې موږ دغه ده پاسپورت تاسو ته راوړو او تاسو درسره کېږدی نو جج صاحب دا عذر پیش کو بیا په این ټایم چې کله د کس د پروپکار باندې ساين کول نو په دې ټایم کې جج صاحب دا عذر پیش کو چې دا به وځ د سی کیږي چې دا پاسپورت راوړلو سره سره به تاسو د کومه متعلقه سایبر کرایم تاڼه ده دغه سی چو د ژنه به ملکلی راوړل چې موږ د پاسپورت الټا ټرایل کوډ کې جمع کوو نو دا څه قانوني نقطه نه ده دا څه ټیکنیکل دا دومره ایشو نه چې بده باندې د تنن د ضمانت پروپکار آرډر نه کیده نو ما د خبره مر سره وکړه لا خو جج بيخي ونه منله نو دا وځي دا سبا ته کو سبا ته تاسو دا کار وکړي
ها تاسو جوړ په خپل د ریکیس پیروي کوي د ګوګدې مودې راهسه بار بار عدالت ته ورځي په قانونم پويي دا بار بار د جج لخوا عذر پیش کول چې دینو د دې وجوهات تاسو په خیال څه کې دي شي
تاسو په کریمینل کیسز کې زموږ خپل تجربه ده اصل کې د خبره ده نه دوه د اوسه پر جسمره کې شنه شوې دي په دې کې په ضمانت پر سټیج کې چې کله ضمانت جج آرډر وکړي چې یو کس په ضمانت باندې خوشاله کړی شي نو په دې کې نور څه خړ نه ورته جوړوي چې مزید مشکلات ورته جوړ کی چې تا او کا او دا او کا دومره فارمالټیز نه بس مچل کې جمع کوو کس په هغه په کوم ورځ آرډر ورشي په هغه ورځ باندې کس را خوشی شي دا دومره غټ خبره نه وي خو زه نه پوهیږم چې نن موږ هر څه پورا کړو تقریبا هغه ورځ باندې موږ هر څه ټول د جج ریکوایرمنټ چې څومره د ایری په مطابق باندې موږ هر څه پورا کړیو او نن خو بیا دې هیڅ شی نه وکړي پاتې د پاسپورت خبره راوي اصطلاح نو پاسپورت خبره چې څنګه دا سار وکړه تقریبا 12 بجې ټیم 12 نیمه چې دا خبره وکړه چې صاحب نو موږ فورن پاسپورت هم ورته راوړلو دا ایف ای ول کسان مو مرته را برابر کړل مخامخ چې دا تاسو پاسپورت شو چې ته مو چې تا کوم ریکوایرمنټ دي نو بیا هم چې دا خبره ونه منله وی چې دا به ایس ایچ او نه ریټرن راوړی الانکه په دې کې د ایس ایچ او نه دا ریټرن راوړلو هیڅ ضرورت هم نشته یو قانون هم دا نه وایي چې په دې کې به ایس ایچ او نه ریټرن راوړي پاسپورت ته به ضرورت یې پاسپورت ته ملو شو تاته ریسیونګ هم درکوي تاته ایف ای ایل کران هم ولاړ دي او د ورور هم ولاړ دي نو په دې کې څه قانوني داسې پوینټ نه وو یا قانوني داسې صرف شیک نشته چې مطلب دا به خامخا د ایس ایچ او نه لیکلی راوړي
عبدالرحیم
ټایم هم کم وو
تاسو وخت په وخت په دې کیس کې وړاندې کېږي نن هم جج لورغلې وي د جج د تاسو راتونه څنګه لګېدل تاسو څه محسوس کړل چې څه دباو کې خونه دي
اصل کې دا دی چې موږ چې عدالت عموما د شي اساسه چې عدالت کوم آرډر وو کی عدالت کوم یو عذر د تا وړاندې کی نو هغه عذر به خامخا تور ته پورا کوي ولې چې مطلب عدالت ته نو عدالت به اختیار ای نو په دې وجبانې تر اوسه پورې چې څه شیم د ویری دي یا لا مون پاغه ورځ ورته پورا کړی دي چې دې په سبا مون خامخا ورته پورا کړی دي بلکې پاغه اول ورځ چې کوم ماډر شوی څه دي تر یوه ورځ نه مون قانوني ټول هر څه شي کاغذات دستاویزات د پاسپورت نه رواني سهار څه شي مون پورا ورته پورا کړی دي خو دا ډیلینګ ټیکټیک زغ دي چې دا مو اول خبره درته وکړه په اول سٹارټ کې چې دا په ذاته خود لکه یو کاسته په ایلیګل ډیټینشن کې وساتې چې یو د پاسه غټ عدالت آرډر وکي
چې دا کاستي خلاص شي د دا په ضمانت یو شو نو د دې په وجود هم کپدې کې څوک دسې بغیر د یو کوجنټ ریزن نه چې یو دسې وجه وجه نه د دې نه علاوه ته یو کاس بندي کوي یا مطلب ته د دې پر ریلیز کول کې څه خنډ اچوي نو دا شی به زده خود یو ډېر غیر قانوني عمل دی او دا په کار نه دی او عدالت هم نه دی په کار او د دې چې څونه خندنه وشي دا به کمی
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
دیو قدر منولی دوم کو ستاسو د ملتیات خمنن کو چې تر داده مزموک سره په خبرونه کې مالی از د محل زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته چې د اسلام آباد د احتساب عدالت د پنجاب حکومت ته د یو امر لاندې واک ورکړی دی چې د مالیه یا خزانی په خوانی وزیر اسحاق ډار جایداد لیلام کړی اسحاق ډار د مسلم لیگ نون په تیر حکومت کې د مالیه وزیر وو د اسلام آباد د احتساب عدالت جج محمد بشیر نن یعنی د نه یا سه شنبه په ورځ دغه فیصله اورولې ده تفصيلات یې تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبريال رابیه پیر وړاندې کړي
د اسلام آباد د احتساب عدالت قاضي محمد بشیر د قومي احتساب بیورو نائب لاړه د پخوانی خزانه وزیر او د مسلم لیگ نواز ډلی غړي اسحاق ډار د جایداد نیلامي د مقدمه پریکړه واوروله عدالت خپل پریکړه کې صوبای حکومت ته حکم ورکړو چې د اسحاق ډار ګاډی دی په ولکه کې واخلي او جایداد دی هم د ځان سروساتي یا د نیلام کې او پیسې د پخامي خزانه کې جمع کړي سي عدالت کې جمع کړي سي د تفصيل تو ترمخه اسحاق ډار او د هغه د میرمنې په ګډه د لاهور او اسلام آباد په مختلفو بینکونو کې اکاونټس دي د اسحاق ډار لاهور ګلبرګ کې یو کور او څلور پلاټونه دي د دې حجویری هولډینګ کمپنۍ کې څلور دیش لکه درو پنځو سره شراکت تاری هم ده د ریپورټونو ترمخه اسحاق ډار په دوبۍ کې درې فلیټونه یو مرسیډیز ګاډی او په اسلام آباد کې درې لند کروزر او یو ټیوټا ګاډی هم ده د دې نه علاوه دوی د بهرني هیوادونو په درې کمپنۍ کې شریک کمدی اسحاق ډار چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خېشتي د امدنی څخه زیاتو اساسو په مقدمه کې د وړاندې څخه د سنټ غړي توپ هم معطل شوی دی دوی د علاج لپاره لندن ته تللی وو خو واپس نه راغلو او د نه پلاړه د دوی په ضد مقدمه کې وویل سو چې اسحاق ډار عدالت اشتهاري او مفرور ګرځولې دي خو د قانون تر مخه شپږ میاشتو تر دوه ورسته هم عدالت نه دی وړاندې شوی چې لوې چې د دوی جایدادونه دي ثبت کړي سي د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار ویلي
یہ جو کیس ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک بدترین مثال ہے
دا مقدمہ په سیاسی بنیادونو جوړ شوی او د سیاسی انتقام یو لوی مثال دی دوی دا هم ویلی وو چې د دې بنیاد د پاناما لیکس د مقدمه د پلټونکو کمیټي هغه رپورټ دی چې پکې دروغ ویل شوی وو چې تر شل کال پورې دوی ټیکس نه دی ادا کړی د اسحاق ډار وکیل وایي چې د سلا مشورې ورسته به د عدالت هغه پریکړه چیلنج کولو په اړه پریکړه کیږي خو دوی دا هم ویلی چې د اسحاق ډار اکثره جایدادونه د دوی او د میرمنې شریک دي چې د میرمنې د اجازه بغیر یې څوک نسی نیلامولې قاضي محمد بشیر هغه قاضي دی چې د روان کال د جولای په میاشت کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایر صفدر ته هم د نه په یو مقدمه کې د بند او جرمانې سزا اورولې و چې تیر میاشت اسلام آباد های کورټ لاړه کلدم وګرځول سو بل په لوته سترې محکمې د قومي مفاهیمتي ارډیننس ان ارو د عمل درآمد د مقدمې دوري اوریدنې په محل پخوانی صدر او امیر پرویز مشرف وطن ته په واپسي د رینجر سکیورټي اور کولو او عدالت ته تر وړاندې کېدو پورې په یو مقدمه کې هم د نه نیولو حکم ورکړی دی. د پخوانی صدر جنرال ریټایر پرویز مشرف په ضد په هیواد کې د سنگین غداری په شمول یو شمیر مقدمې روانې دي. پرویز مشرف کال 2018 کې د علاج دپاره د عدالت په اجازه دوبۍ ته تللی و، خو وروسته د عدالت له اړخه څو ځله د رابللو باوجود تر اوسه بیرته نه دی راغلی. د پرویز مشرف وکیل عدالت ته ویلي چې ډیر ناروغه دی او ورته امنیتي خطره هم ده، که چیرې د هیواد څخه بهر تګ راتګ اجازه ورکړی سي نو عدالت ته وړاندې کېدو دپاره پرویز مشرف پاکستان ته راتلی سي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او عضو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوې دي، زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړي.
نن د امریکای آنلاین خریدونکو مجله کاونټر پنچ کې دنیا کې د مسلمانانو د حالت ادار په موضوع د نامتو لیکوال فیصل خان یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې نن دور د مسلمانانو په تاریخ کې د دوی لپاره ډیر بد او نازک دور دی. مسلمانان که د کمشمیر په حیثیت کې یا د مسلمانانو په اکثریتي ملکونو کې جون کوي، خو ډیر د عذاب په جون کې پراتی دي. دا وخت د مشرق وسطا په اسلامي ملکونو شام، عراق، فلسطین او لیبیا کې خونړي جنگونه روان دي. افغانستان هم د جنگ په لمبو کې گیر دی. هر کله چې امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو ورستو پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې تر اوسه پورې 50,000 خلک وجلې شوي دي. بلخوا برما کې د مسلمانانو په لویه پیمانه قتل عام جاری دی. مضمون لیکي چې د ترهګرو خلاف جنگ زیاتره په اسلامي ملکونو کې روان دی او دا وخت په دې جنگ کې د وجلې شوو مسلمانانو شمیر 3,00,000 نه اوړېدلی دی. خو د بد نصیبه خبره دا ده چې په ترهګرۍ کې د دومره لوی شمیر د مسلمانانو د قتلان باوجود نن ورځ هم مسلمانان غربي ملکونو کې د خوف او د ویرې علامت جوړ شوي دي. هندوستان غوندې جمهوري او سیکولر ملک کې د مسلمانانو ژوند په تناره دی. په وړو وړو خبرو رانیوې او وجلې شي، ان تر دې چې هندوستان کې د غټې غوښې خوړو په جرم کې هم د مسلمانانو د قتلېدو ثبوتونه موجود دي. مضمون زیاتی چې په چین کې د مسلمانانو په زبردستۍ سره د اسلام نه د اړولو مهم روان دی. چین کې مسلمانان په لوی شمیر کې د نظربندۍ په کیمپونو کې راغونډ کړی شوي دي. په دوی په زور شراب سکلې کیږي او د سور غوښه پرې خوړلی شي. د دې حالاتو له سببه نن ورځ په دنیا کې د مهاجرو یا د پناهګزینو د ټولو نه لوی شمیر د مسلمانانو دی. خو مضمون زیاتی چې د مسلمانانو د ټولو سپیرو ورځو سره سره د دوی د بد قسمتۍ دا خبره هم ده چې د ترهګرۍ په جنگ کې د ټولو نه زیات مسلمانان وجلې کیږي. دا وخت په عالمی سطح لس ملکونه د ترهګرۍ د حملو د خطرو دپاره ډیر یاد دي چې اته پکې اسلامي ملکونه دي. امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي مرکز وینا ده چې په 3-5 کلونو کې د ترهګرۍ په جنگ کې 99% مرګ جوبله د مسلمانانو نه شوې ده. اسلامي دنیا دا وخت د ارسناکو آمرانو خپلو کې د بې اتفاقۍ، د صحیح قیادت د نشت او د قام پرست نظریو له سببه سو پړقه شوې ده. لیکوال فیصل خان کاونټر پنچ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې موجوده دور اگر که د مسلمانانو د پاره د تیارونه ډک دور دی، خو د سورنګ بلې غاړې ته رڼا هم په ښکارېدو ده. د کال 2011 نه په ګرد عرب نړۍ کې یو عوامي غورځنګ راپورته شوی دی. په دې غورځنګ کې راپورته خلک د غربي ملکونو په مرسته ناست حکمرانان د اقتدار نه غورځول غواړي. اگر که په ځینو ملکونو کې دا غورځنګ وقتی طور چقولې شوی دی، خو په تیونس، لبنان، پاکستان او ملایشیا غوندې اسلامي ملکونو کې د دې عوامي غورزنګ بازګشت نن هم اوریدل کېدی شي.
منو اوریدونکو لیدونکو د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري او د محل زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولورته چې د پاکستان اړوند حکومتي ادارې لخوا د سینټ کمیټې ته ویل شوې دي چې په تیرو اتو میاشتو کې د سعودي عربستان حکومت له خپل هیواد یو لک سلویخ زره پاکستانیان تیښتې ته مجبور کړی دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل لومړی سفر سعودي عربستان ته انتخاب کړی دی. نور څه تفصیلات دي دغه تاسو ته وړاندې کوو د پیر ولایت شاه په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په دفاعي او اقتصادي کچه همکارۍ په اړه مهم مذاکرات دوام لري، نو د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي شوي چې تیرو اتو میاشتو کې سعودي عربستان د خپل هیواد نه یو لک سلویخ زره پاکستانیان اوښکې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وروستو کې د خپل لومړي سفر لپاره د سعودي عربستان انتخاب کړی و او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سرمایه کاری په مد کې د همکارۍ په اړه مهم مذاکرات دوام لري او د پاکستان حکومت هیله مند ده چې سعودي عرب لخوا پاکستان کې د سرمایه کاری له کبله پاکستان ته راپیښ معاشي ستونزو کې کمی راتلی شي. نو په داسې حال کې بهرني هیوادونو کې میشته پاکستانیانو په اړه سینټ قائمه کمیټې ته ویلي شوي چې سعودي عربستان تیرو اتو میاشتو کې یو لک سلویخ زره پاکستانیان اوښکلي دي او په دې اړه د کمیټې نن ترسره شوې غونډه کې د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګون سینیټر صابر شاه ډیور ریډیو ته صدا سوایي.
دوی خود سو ایک لاکھ اور سو چالیس ہزار لگ بھگ دمرا خرچ کم دینو دا غل دے اور وجوہات چکم دین اور ایک دغه مچل تک کارونا چکم دی اغا بندی او چرتا ٹیک سونے لگی دل دی چرتا کارونا چکم دین اغا بندی او خلق چکم دینو مجبورن دا واپس چکم دینو اغا خپل وطن تا راضی پدی کی اغا خلق ہم دی چھے چوک انلیگل طریقے سرا غیر قانونی طریقے سرا تلیو نو دا یو امنسٹی غی اور کڑیو چھے تا خلق چی کندنو دا دی خلاف بغیر دیسا کیس نا دا غنا چھس بس واپس زینو منگ با دی منی کیسز با بینا جوڑو بس دی دی خپل وطن تلاشی نو دا دی اغی نبیا دی خلقو دا زیاد چی کندی اغا دا دی نبیا خپل موقع نا فائدہ واخشت لجی دی امنسٹی ناو واپس پاکستان ته خپل وطن ته راغلی.
د پاکستان د اړوند حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه سعودي عربستان کې میش پاکستانیانو شمیره د شلو لکو نه زیاته ده، خو د آزادو زرایو تر مخه دا شمیره دا وخت د سلویختو لکو نه هم اوړیدلې دي او د رپورټونو تر مخه سعودي عربستان کې میشته پاکستانیان هر کال شپږ ارب ډالر د زر مبادلې په شکل کې پاکستان ته رالیږي. خو نه یوازې سعودي عربستان خو خلیجي هیوادونو کې میشته پاکستانیانو د تیرو څه مودې راهسې ځایي حکومتونو د لاسه زورولو خبرونه مخې ترازی او پاکستان کې اکثر لا سیاست مداران او سیلون کې دا پاکستان د تیر پارلمان لخوا د یمن په شخړه کې د بیطرف پاتې کېدو د پریکړې اغیزې بلی، ګنی چې سعودي عرب او اماراتو حکومتونه پاکستان کې د اغه و حکومت لخوا یمن ته پاکستانی فوزونه نه لیږلو پریکړه باندې بد ګڼلې دي. بهرنی هیوادونو کې بندیوان پاکستانی وګړو شمیرې هم په سعودي عربستان کې تر ټولو زیاتې دي او د سعودي عرب په جیدونو کې دا وخت تر 3.5 پورې پاکستانی بندیوان دي. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند بهرنی هیوادونو کې بندیوان پاکستانیانو قانوني مرستو اعلان کړی دی او حکومتي واکداران دا دعوی هم کوي چې د سعودي عرب سره روان مذاکراتو کې دوی د پاکستانی وګړو سره د نرمې رویې ساتلو ټینګار کوي. تیر کال هم سعودي عربستان یو کم سلویخ زره پاکستانی وګړي ملک بدر کړی وو او د نړیوال تنظیمونو د شمیرو تر مخه کال 2014 نه تر د کال 2018 پورې سعودي عرب کې د شپیتو پاکستانیانو سرونه قلم کړی شوی دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
سو دا چې نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا۔
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے او اوزو د بلوچستان صوبے سرخار کوټه ته حلتا د سترګو د علاج لپاره د درې ورځو فری آی کیمپ لګیدل دی، چرته چې خلق او خاص کر هغه خلق چې وستاقت نه لري د خپل سترګو علاج ویلیا کول شي. نور حال په د کوټه نه ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې د سترګو پاک لباندې په دغه درې ورځنۍ غونډه کې د پاکستان له بیلابیلو ښارونو څخه تر یو نیم سل زیات د سترګو ډاکټرانو په دې کې ګډون درلودی. ډاکټرانو وویل چې په بلوچستان کې د وچکالۍ او د دوړو له سبب څخه دلته په خلکو کې د سترګو ناروغي ډیره زیاته سوې ده. ډاکټر انور سیف الله ناصر په دې باب وویل چې خلک د خپلو سترګو پاملرنه نه کوي.
موږ په بلوچستان کې تقریبا 40% د بیماریانو خاص کر د سترګو د بیخي زیات دي. سترګو مختلف ناروغیان شته، د دغه نه علاوه د کم سي کټریکس کم پړده ورته یي، د دې نه علاوه الرجي هم شته چې موږ پښتو کې ورته یي نزله. دا بیخي ډیره ده، خاص کر په بچیانو کې، په کوچنیانو کې، په ینګ، په ځوانانو، الکانو، انجونو کې دا بیخي ډیره زیاته ده.
ډاکټر سیف الله دا خبره هم وکړه چې دلته په ماشومانو کې د سترګو ناروغي ډیره پیل شوې دي، چې یو لوی سبب یې دا هم دی چې ماشومان له ډیر نږدې څخه ټي وي ګوري او دغه ډول موبایل هم ډیر کاروي.
ویټامین ای ورته یي چې هغه د کوچنیانو کې بیخي ډیر زیات دی. ٹھیک سو دا په کوچنیانو کې راځي، د ویټامین ای کمی له وجې راځي، او بل چې کم دی په کوچنیانو کې د مرزاده د کوښو د زیږیدنې سره د دې یو دغه راځي چې هغه ته موږ کنجنیټل کټریکټ وایي، هغه په کوچنیانو کې بیخي ډیر کامن ده، چونکه علم نسته، ایجوکیشن نسته، د هغه له وجې دا پیدا کیږي. نن سبا خو تقریبا اکثر کوچنیان چې دي هغه په د موبایل او په د کم سي آی پیډ ته یا لیپ ټاپ په دې باندې اخته دي. زما له طرفه و دې ټولو د دوو ټولو کوچنیانو مندو خوندو او پلرو ته زه دا سپیشل انسټرکشن ورکوم چې د کوچنیانو دوی له دې سره لرې ګرځي، چونکه دا بیخي ډیر زیات روان دي چې د کوچنیانو په غټ ایج باندې بیا په دیارلس څوارلس کاله باندې دوی ته ډیر د سترګو مسلې پیښیږي، خاص کر په هغه کې د دوی د نظر کم سي.
ډاکټرانو دا خبره هم وکړه چې زیات شمیر خلک د سترګو دوایانی په خپل باندې اخلي، دوی و ډاکټر ته سترګې نه ورښکار کوي.
پړده دا بیخي ډیره ده، دا مطلب په خاص کر په غټو عمرو کې لشپیتو کلو بعد په هر مریض، مطلب په هر انسان کې دا راځي، او دا بیخي ډیره ده په پاکستان کې.
د سترګو ډاکټرانو ماهرینو دا خبره هم وکړه چې په پاکستان کې تر اوسه پورې یو داسې سروې نه ده ترسره شوې چې په هغه کې دا په ډاګه چې د سترګو له دید څخه څومره خلک بې برخې دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن، کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سرازی چې سه کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دیوا خدرمنو لیدونکو، خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او د دې خبرونه وروسته به تاسو زموږ همکار مجاهد جواد سره د دیوا ډاکټر خبرونه اوري، او نن به د زړه ناروغیانو باندې تاسو سره غږیږي، او ډاکټر به هم په دې کې میلموي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه والی او خپل پوښتنې هم ترې وکړي. د دې خبرونه قربانه وو زه منزه شهید
او زه محمد اکرم
زمو سره تخنیکی اړخ ته انجینران و واگنر او زبیر دا غوینه هم ډیره مننه کوو او پروډوسر وو زموږ د دې خبرونه ارشاد علی دا غوینه هم مننه کوو او تاسو هم په لوی لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.